مشي دا مشال ریډیو ده دا محل په پیښور کې د ماخام 15 بجې په کابل کې 5 نیمې دي په دې خبري سات کې موزه مجید بابر هر کله کوم په دې غړې کوم د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه د راپورونو سره سره شنن یو تبصری هم راوړې دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ملیحا امیرزاده
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټی کی د افغانستان په کونړ کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم مشر د پنخه کې دوه غنګوسی دي د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه تر حکومتي ژمنو وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم کړی دی او د امریکا ولسمشر د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې په اړه په داسې حال کې خبرداري ورکړې چې د عیسایانو اختر نږدې دی د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نخښه کېدو غنګوسی دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر په 14 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې بے پایلټ الوتکو د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړی سرچینې وایي په حمله کې پاکستاني او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کرش میرې نه د معلومه تر دې دمه له آزادو سرچینو دا نه د تایید شوې چې د برید نوعیت څه خو افغان اسلامیک پریس ته ځایي خلکو په حواله لیکي له ویجاړې معلومیږي چې دا یو ډرون برید وو افغان اسلامیک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی له خولې لیکلي چې په کونړ کې ډرون برید نه دی ترسره شوی دی وایي البته د غلطه د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوی دی د برید وسلوالو طالبانو لخوا پاکستان سره د ډزبندۍ ختمولو د اعلان یو اونۍ وروسته ترسره شوی دی د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقې وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړی دی د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل بزنجو ویل د پرلتوالو غوښتنې جایز دي چې حکومت به پوره کوي
دا ٹرالنگ د مخنیوی لپاره لمخکنه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ٹرالنگ کولو ته اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسولو ذمہ دار به کمشنر وي ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسی
د اعلی وزیر تر ډاډګیرنې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیش ورځنی پرلت ختمولو اعلان وکړو په گوادر کې د زرګونو مظاهره کوونکو تحریک لومړی غوښتنه په سمندرګي کې د لویو کښتو له لارې د مایانو پر نیولو بندیز لګول و دوی هم دا راس په سیمه کې د امنیتي پوستو ختمولو د پرلتوالو خلاف د مقدمو ختمولو د پرمختیایي چارو او له ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره د سهولتونو په ګډون نورلس غوښتنې لرلې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستيال ویلي چې د اسلام آباد په فوکولاده غونډه کې به د افغانستان په حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي بخیت دا څرګندونه پر داسې مهال کړي چې د اسلامي هیوادونو همکارو د سازمان د مشر حسین ابراهيم طه په ګډون د 55 سوغړو هیوادونو د بهرنو چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چوټیانې د جنوري له درېمې نه پیلېږي دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي یا سموګ نه اغېزمنې شوي دي ان سي او سي دا پریکړه نن د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په یو غونډه کې وکړه تر دې مخکې د نهې په ورځ د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلو چې د وفاقي او صوبایي سیکرټریانو په ملاقات کې وړاندیز وشو چې د ژمي رخصتۍ د دسمبر له 15مې نه جنوري تر سلورمې وي د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د جنوري له درېمې د رخصتیانو د پیلولو پریکړه په دې خاطر کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زیات نه زیات شمیر زده کوونکي ویکسین شي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپریږي چې د عیسایانو اختر یا کریسمس په دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. په عین حال کې ساینسپوهان د وایرس د نوې بڼې په اړه د ښې پوهې ترلاسه کولو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ډسمبر په 14مه خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یوه نوې چپه یې رامنځته کړې ده. نوموړي وویل دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د کورونا وایرس ډیلټا بڼې له امله وار له مخه نوي کیسونه او له کووډ ناروغي مړینې زیاتې دي. بایډن وویل چې په ژمي کې به ناروغۍ او مړینې د هغو کسانو لپاره زیاتې وي چې واکسین شوي نه دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې څوک واکسین شوي دي درېیم ستنه دې ولګوي او چا چې واکسین نه دي لګولې ځان دې واکسین کړي. تر اوسه د اومیکرون په اړه زیات معلومات نشته خو روغتیايي چارواکي وایي چې دا د ډلټا بڼې پرتله زیات خپرېدونکې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه در تازه مونږه همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د گوادر اوسیدونکو د حقونو غوښتلو په مخه خپل یو میاشتنی احتجاجي پرلت د حکومت سره تر موافقې وروسته ختم کړی دی. د 19 دسمبر بلدیاتي ټاکنو په اړه د اولس دا تمه دي
منگ تو بو او دا سرک وشی بس غاٹ مطلب منگ دا دی دا سرک نا منگ تو بو تا دیر تکلیف چیز سپر
په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شو د ووم تین د پرونی غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې وسلوال عدالت ته وړاندې کړي.
قاتلان چې کوم دنو اغستا بیخی ڈکلیئر دی اوکه پی ایف آئی آر یا پنسیکا یا دی دغه آرڈر اوکه.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو کورونو ته د انټرنیټ رسولو په پروژې کار پیل کړی. خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي ځینې ځایونه ان د موبایل ټیلیفون شبکې یا نیټورک هم نه لري.
په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې دا چلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي.
نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. موږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړي. د دې تر څنګ موږ د خبرونې تاسو ته په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلی شئ. د سر راپور ته ورو. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک او د حکومت ترمنځ یو تړون شوی دی. له پرونی موافقې سره سم حکومت د تحریک زیاتره غوښتنې منلې دي. د صوبی اعلی وزیر عبدالقدوس بیزنجو پرون په گوادر کې د پرلت له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل چې تر هغې وروسته یوې میاشتې احتجاج ختم شو. په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی او هلته خبریالانو ته وویل چې حکومت دوه بندونه جوړ کړي چې ورسره به د ښار د اوبو مشکل حل شي. سمت شبنم د نورو تفصیل سره.
په گوادر کې د پرلتوالو او بلوچستان حکومت ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسېدې. پرلتوالو له حکومت څخه 19 غوښتنې درلودې او د خپلو غوښتنو منلو لپاره له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست وو. پر 14 دسمبر مازدیګر د پرلت د مشر لخوا هغه مهال د پرلت پای ته رسولو اعلان وسو چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د پرلت د مشر مولانا هدایت الرحمن ترمنځ پر 19 غوښتنو تېریري تړون باندې لاسلیک وسو. پرلت ته د وینا پر مهال مولانا هدایت الرحمن څه داسې وویل:
زه هیله لرم چې وزیر اعلی او د هغه ټیم او د هغه سره راغلي نور افسران به د نن تحریری تړون عملی کوي.
مله یقین ہے کہ ایسرا عمل درآمد کرا.
په تحریری تړون کې لیکل شوی چې کب نیونک ته به سمندر ته د تلو ازادي وي. د پسنی اوماړه او لسویاله سیمو کې که ټرالر ولیدل سول د هغوی په ضد به کاروایی کیږي. د بارډر کاروبار به له اف سی یا ملشیه ځواک څخه ضلعي انتظامیه ته ورکول کیږي. د گوادر، کیچ او پنجګور سیمو څخه به غیر ضروري چک پوسټونه او چوکۍ لرې کول کیږي. حکتو تیری کوړو باندې درج کړل سوی مقدمې به ختمیږي او د هغوی د غړو په ضد به هیڅ ډول انتقامي کاروایی نه ترسره کیږي. دا د پرلتوالو مهمې غوښتنې وې چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لخوا ورسره پر دې تړون باندې لاسلیک وسو. پلتوال ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل وینا کې وویل
دا ټرالینګ د مخنیوي لپاره لمخکنه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ټرالینګ کولو ته اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسولو ذمہ دار به کمشنر وي. ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسي. تاسو چې څومره غوښتنې دي پر هغې به عمل پیلیږي چې ولس به یې ویني.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ہدایت باندې وپاکي وزیران اسد عمر او زبیده جلال ته د گوادر د دورې ہدایت شوی وو. وپاکي وزیر اسد عمر پر 14 دسمبر په یو خبری غونډه کې وویل
آج یہاں پر ہم لوگ آئے تھے
نن موږ د وزیر اعظم په ہدایت باندې راغلی یو. مقصد مو دا و چې د گوادر د اولس لپاره چې د وفاق لخوا کمی منصوبې روانې دي هغه سرنګه په چټکتیا سره په مخ یوسو. د وزیر اعظم ہدایت سرګند دی چې د گوادر د پرمختګ سره د گوادر اولس ته خپل خپل پرمختګ سرګند شي.
اسد عمر پر 14 دسمبر پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د وزیر اعظم په ہدایت باندې ما زبیده جلال او خالد منصور د گوادر دوره وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د ډلې سره مې په غونډه کې په گوادر کې د ټولو کارونو د کار چټکولو پریکړې وکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راکړم. د دسمبر په 14 د پېښور د ارکایوس کتابتون تالار ته د هغو زده کوونکو میندې او پلرونه ورغلي ول چې پر آرمی پبلک سکول د 2016 زیږیز کال په وسلوال برید کې وجل شوي وو. په هغه برید کې 120 کسان وجل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. په دې اړه پرون په پېښور کې یو غونډه وشوه. په دغې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي وو. په دې اړه تفصیل غلام غوث ناورو.
تیر مازیګر د پېښور په ارکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو په یاد کې د وم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو او هغه د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د خوښې مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمهوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمې نه درج کولو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه. منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14 هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی وو او بیا وروسته هغه نیولې شوی وو او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی وو. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاري ساتي.
او د ټول کام سره هغه وخت بدل یو هیڅ کله چې ځان نه یوازې شمېر نه کوي او نه هیله کېږي. ما هر څه په مخ څنګه سره وړاندې
غونډې ته مدني فعال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه.
د دې په وینو باندې د لاسونو چې کوم ډول رنګ دي د سوچ او فکر رنګ دي د سبا د دې سمو کار به وکړو چې دا راته دلان نشته چې یو تسلسل سره وکړل چې کوم دی دې ماشومان د صرف دونه سرخرو یو چې مونږ کې کړې نه خو شرمنده ته دونه یو چې مونږ څه کړې نه. نو راځه چې ګرافیک شو ورته د پیدا شو ورته او لږ یو دوه کاره چې کوم دی د دې ماشومانو د انصاف لپاره چې کوم دی هم ګول ډېر.
د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په ارکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په سیر د تلین د غونډې د لمنځلو اجازت ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړی شوی وو. خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د لمنځلو اجازت ترلاسه کړو. د آرمی پبلک سکول د وجل شوي یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زه د یو اکلو تازوی شهود عالم شهید ای پی ایس زپلارم چبل زوی زما نشتا 16 دسمبر 2014 نه راواله 16 دسمبر نن 2021 د وکاله په کم اذیت په جړه په انګولاګانو په جلوسونو په جلسو په قیدونو په دړکو په ارسه باندې مونږ د دې انصاف د بچو لپاره صرف دومره په دې وکاله کې وکړل چې زمونږ اواز په د دې عالی ادارې او عظما په عدالت کې د چیف جسټس په شونډو باندې د شهداو د ای پی ایس نوم راغې د عمران نیازی د پرایم منسٹر په خوله باندې نوم راغې خو بیا هم په هغې کې قاتلان ډکلیئر دي مونږ پلارانو چې کم کړي دي کم کمیشن د جسټس ابراهیم چې لیږلې دی هغه جسټس ګلزار ته په میز باندې پروت دی نو بیا د انصاف هغه بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی نو دې کې خو څه نشته دی مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کوم دی نو هغه ستا بیخي ډکلیئر دي اوکه پی ایف آی آر یا پانسی کا یا دې دغه آرډر اوکه
د ای پی ایس د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي ګوندونو لخوا هم د غمرازۍ بیانونه جاری شوي دي او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې پاکستان په کامیابۍ سره ترګرو ته ماتې ورکړې ده او د شهید شوي ماشومانو میندې او پلاران به مایوسه کېدلو ته نه پرېږدي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جرمنی حکومت په پاکستان کې میشتو رجسٹرډ افغان کډوالو ته 10 سکالرشپونه یا وظایف ورکړي دي. په اسلام آباد کې په پرونی غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 10 هغو زده کوونکو ته لپټاپونه ورکړل شول چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمنی حکومت په همداراز د زده کړو پر مهال افغان زده کوونکو ته هر میاشت 10,000 روپۍ هم ورکوي. په اسلام آباد کې د جرمنی سفیر برنارد شلیګاک وویل په افغانستان کې وضعیت خراب دی نو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې د افغانانو مرسته وکړي. ګوهر مسید د نور تفصیل سره.
د جرمن د حکومت له اړخه د نېشنل ډایلاګ فورم او جرمن هینسټډل فاونډیشن په تعاون سره د دسمبر په 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې 13 هغه افغانان سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړل شول چې کوم د پاکستان په بیلابیلو یونیورسټۍ کې سبقونه وایي. په دې اړه د جرمن هینسټډل فاونډیشن یو غړي مشال ریډیو ته وویل
د جرمن گورنمنٹ طرف افغان ریفیوجیز چکم پیو آر ہولڈرز دی سٹوڈنٹس دی یونیورسٹیز کی پاکستان یونیورسٹی کی لگی دا پارا یو سکالرشپ تے نو آگے کے خبردار چھے پر ایئر کی سکالرشپ ور کئی نو آگے فنڈنگ بکئی نو آگے دا پارا پراپر لیپ ٹاپ سم ور کئی یو ایس بی ور کئی نور سے گیجٹس تے آگم ور کئی
په دې غونډه کې ګډون کوونکی د جرمني سفیر برنهارد سټیفن شلاګیک وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حال ښه نه دی او ټوله نړۍ ته پکار ده چې د افغانانو سره په مختلف شکلونو کې مرسته وکړي. په دې موکې سکالرشپ اخیستونکی یو سټوډنټ مشال ریډیو ته وویل
زده ننګرهار د کامې محمد الیاس کامن کاجازم پونتونو کې ایم فل کوم په انترپارک کې دا یو ځای یو لپټاپ ته د تور کې په بنیا دي توګه باندې چې هغه د سټډي مکمل کړو نو ورسره بیرته ریټرن کیږي دوی ته او دا غین بعد منتلی 30,000 سټیپن دی او نور اکیډمیک ورک د سکل ډیولپمنت د کریټیکل تھینکینګ سیمینارونه دي کانفرنسونه دي.
په دیرش کې 15 جنکې هم سکالرشپس وګټل. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوار تیم سویا بورډر شو اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د پنجاب حکومت د خزو د وضعیت پاړه کمیشن ویلی دی چې په هغه صوبه کې پر خزو د تیری او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. کمیشن د دسمبر په 11مه د 2019 او 2020 کلونو راپور خپور کړ چې په کې راغلي چې په دوو کلونو کې په هغه صوبه کې پر خزو د جنسي تیری او د کورنۍ تشدد تر 1900 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د خزو د حقونو فعالان فای د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم پر خزو د تشدد پیښې کیږي خو زیاتره یې نه ثبتېږي. د پاکستان حکومت تیر کال پر خزو نجونو د تیری د مجازاتو للمحالی قانون نافذ کړی و چې سږ کال پارلیمان د دایمي قانون په توګه منظور کړ. سراج زهیر د نور تفصیل سره.
د زنانو د حیثیت په اړه د پنجاب کمیشن ان سټیټس آف وومن جاری شوی یو رپورټ کې ویلي چې په پنجاب کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد پیښې زیاتې شوې. د دسمبر په 11مه جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پنجاب کې په کال 2019 کې زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی پر ضد د کورنۍ تشدد 8,118 پیښې او په کال 2020 کې 8,190 پیښې ریکارډ شوې چې پکې یوازې په لاهور کې 3,022 پیښې ثبت شوي. بل پلو ایکسپریس ټریبیون پاڼه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د کال 2015 نه تر د کال 2019 پورې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد 900 پیښې ریکارډ شوي. خو د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د کورنۍ تشدد پیښې کیږي خو هغه ریکارډ کیږي نه. په پیښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا یوازې د پنجاب مسله نه ده. دا مسله چې کوم ده نو دا په ټول پاکستان کې شته دی او د وستان ده د ډېر پخوا نه ده. دا سیوا والی چې موږ کم ښکاري نو زما په خیال هغې یوه وجه دا ده چې د دې کیسز رپورټنګ زیات شوی دی. د رپورټنګ د زیاتوالي بنیادي وجه چې ده نو هغه په پنجاب کې دا ده چې هلته میډیا چې ده نو زیات هم ده او ویجیلنټ هم ده او د هغې رسایي هم شته. او بل خبر را چې په پنجاب کې خلق چې دین هم کیسز چې دین او رپورٹ کول اغي شروع کړی دي.
په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې یو بل مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته اووی د دارنګ پیښو مخه به هله ونیول شي چې په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کړی شي.
معاشرتی طور والی چکم دل تک آئسولیشن یا نور خبری دی
دروستی ہو کہ وزیر اعظم عمران خان پدے حواد کی د زنانو او ماشومان جنکو سره د جنسی تیری و پپیخو اندیخنی سرگندی کڑے وی حمدی تپکتو وفاقی حکومت د کال 2006 د نومبر پسلی رشتم نیٹا پا وفاقی کابینہ کی د زنانو او ماشومان جنکو د تحفظ لپارا د یو صدارتی ارڈیننس منظوری ورکڑا چپکی ویلشی و چیسوک د زنانو او ماشومان جنکو سر پا جنسی تیری و پیخو کی ککړ وختل نو داغوی جنسی صلاحیتونه به د کیمیکل په ذریعہ ختمول کیږي. لدی رستو د غبل یا ارډیننس د کال 2021 د جون په 3 نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټه په متفقه توګه منظور کړو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړی ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي فلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی اوریدونکو کو تاسو سره وړاندې زونه وی س تجویزونه وی او تاسو غواړئ چې دغه پرانا کې موږ خپل خبرونه ترتیب کو نو تاسو هغه موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون په نمبر باندې زمونږ په ایمیل باندې زمونږ په فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب باندې تاسو دغه خپل تجویزونه موږ ته رسولی شي موږ مشال ریډیو ټولې خبرونه ستاسو د خوخي پرانا کې جوړو چې تاسو خوخي وي تاسو هغه ضرورتونه پوره کولای شي چې تاسو یې د معلوماتو لپاره حل کولای شي نو مونږه به تاسو د وړاندیزونو تاسو د تجویزونو په انتظار یو تاسو مشال لري ته وګي تاسو پام یو بلې موضوع تر راغوم د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالي تر هغه وروسته ځنډیدلې دي چې یو شمیر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شول د پاکستان د کرکټ بورډ یو مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې خبريالانو ته وویل دا سیالي به اوس راتلونکي کال په جون کې کیږي له دې پریکړې سره د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي ټاکل شوی وه چې لومړی 500 اوریدا سیالي سبا شوی وي دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېیمه شل اوریدا سیالۍ کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولي په 3-0 وګټله نیاز علي خان د نور تفصیل سره
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو افیسر سلمان نصیر د دسمبر په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله د دریو یو ورځنۍ لوبو سیالۍ ځنډولې دي
دیوایچ
د دواړه کرکټ لوبډلو چارواکو د سیالو د ځنډولو پریکړه کړې ده ځکه چې د ویسټ انډیز شپږ لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شوي وو او هغوی اندېښمن وو چې د یو ورځنۍ سیالو لپاره به 11 لوبغاړي ونه لري نو اوس به دا ځنډولې سیالۍ د جون په میاشت کې کال 2022 کې کیږي سلمان نصیر ویلی چې د شل اوریزا سیریز نو وړاندې د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي وو تیر شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلي یو لوبغاړی په لومبي شل اوریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمن وو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګېدلې د دې هیڅ پته نه لګي د ویسټ انډیز لوبډلې یویش لوبغاړي درې شل اوریزا او درې یو ورځنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو په کراچۍ کې یو ځای خبریال او د کرکټ مینوال عرفان خټک وایي
واقعا پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي ځکه چې له دې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم د کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا هم دغه لیگ په عربي اماراتو کې سر ته ورسول شو که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې وه چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دي هغه خپه پدې و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کم کرونا کیسز راغلي خدای مکه چې اسنه نور زیات کیسز راشي بیا مخ ته د دوی کریسمس چې کومه خوشحالي دي هغه هم را روانه وي
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنو لوبو لړۍ د دسمبر 14 لومړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 16 وروستۍ لوبه به د دسمبر په 22 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره کیده دا لومبه ځل نه دی چې په کراچۍ کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبا له امله وځنډېدلې له دې وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبا له امله روان کال د مارچ په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت ځنډېدلې وی چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبا له امله ځنډېدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوي. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اووریزه لوبه د دسمبر په 14 ماسخوتن د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 208 منډو هدف په 19 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې 9 اویا منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اووریزا نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اوس پختونخوا کی پی نیمی بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز دا ملیحا امیرزادہ ناورو.
افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوکه ډرون حمله کې د وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نښه کېدو بندوسې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر په 14 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې بې پایلټه الوتکې د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړی. تر دې دمه له آزادو سرچینو دا نه ده تایید شوې چې د برید نوعیت څه و. افغان اسلامک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیان بیان بلال کریمی لخلی لیکلی چې په کونړ کې ډرون برید نه دی تر سره شوی. دی وايي البته دغه تا د پاکستان لخوا توغندي وشته شوی دی. دا غوادر رسیدونکو د خپل حقوقونو په اړه حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو په مشرۍ او پلاوی پرون په غوادر کې د حقوقتون کې طریق لمشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. پزنجو ویل د پرلتوالو وختنه جایز دي چې حکومت په پوره کړی. د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په کوکلا د غونډه کې به د افغانستان په حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنو دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر 19 کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او څارکامي ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د جمعي چټیانې د جنوري له 3 مینا پیلېږي. دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي اسماګ نه اغېزمنې شوي دي. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپرېږي چې د عیسایانو اختر یا کرسمس په د دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یوه نوې چپه یې رامنځته کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د ملیحا امیرزاده نه اوریدو. وزو ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځو. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاکار وای هوډ یې درلود چې د لوی جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط 4 میاشتې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل حکومت د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوی واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړی ته زړه نه ښه کاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو ول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. محب په مرکه کې ځینې نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیل یې د اسدالله لودین نه اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو داسی یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غوځواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وای له دې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له یو غړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاک وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام د بلدیاتي انتخاباتو د یو رپورت په اړه باندې راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو زمشو زلوتا. د درې نو زمشو زلو په شمول د خیبر پختونخوا په ولس زلو کې بعد د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. دغه انتخابات ته د قبایلي دلو خلک زکه هم زیات خوشاله دي چې دوی به په خپلو سیمو کې دغه نظام په اول وار وویني، خو زیاتره داسې خلک هم شته دوی دغه نظام نه پیژني. البته وایي کاندیدانو ته به رایه ضرور ورکوي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزي د کوزه مومندو په میچنا کې په یو بازار کې د عامو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې دا وو.
نمشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، شاهنواز ترکزی او ننځ دلته د کوزه محمد میچنی په سیمه کې ولاړ یم. دلته لوی بازار دی، کس کورونا پرچاوي او د پول بازار ورته وینو. په دغه بازار کې شمیر خلک د دوکانداران چې کم دي او دوکاندارانو ترڅنګ عام خلک هم دغه ځای کې موجود. کوشش مې وکړ چې دا خلکو سره د بلدیاتي نظام چې کم اوس دغه دلته راځي د دسمبر په 19مه باندې او دلته به بلدیاتي انتخابات کوي. ډیر زیات خلک ولاړ دي په دې بازار کې. سو برز په خپل ګور منو ځای په ځای باندې سره یو شنی جنډي او داسې پوسټر د مختلفو کینډیډیټ ټانو یا امیدوارانو هغه هم لګیدل دي. خدای ترڅنګ به دلته کوم گاډي دی پاغي باندې دغه شنته پوسټر لګیدل دي. خلکو چې کوم گاډي تیرې کې لازم یو اجنډا یا یو کوم کینډیډیټ پوسټر خو په خامه خلک لګیدل وي. چې کوم به دیوالونه دی په بازار کې د مارکیټونو دیوالونه دی خو کې ور سره کورونه دی دکانونه دی پاغه دیوالونه باندې هم ډیر غټ غټ والچاکینګ چې ورته ویل کل شي وي. هر کینډیډیټ خپل نوم لیکلی ورته خپل انتخابي نه خلک لیکلی او دغه ترڅنګ ورته خپل ګوند نوم هم لیکلی چې هغه د کومه پارٹی نه یا د کوم ډلې نه ولاړ دی یو کس دی سره مشه لګا
بس خوار مش
نوم دې څه دی
نوم پهات ګل
پهات ګل اٹھنه را روان دي خبرې
ها
کله دی
نلسم تاریخ
نلسم تاریخ دا د څه شي د پاره خبرې دا څه چللې
والله کې 20 پاتې لګي په دې باندې مونږ خو چې مونږ ته وبو او دا سره کوشي بس غټ مطلب زمونږ دا دي د سرک نه مونږ ته وبو ته ډیر تکلیف دی د سفر
نه د دې ترتیب نه خبرې دا سبا نه بل ورځ په 19 دسمبر باندې چې کوم الیکشن را روان دي دا د څه د پاره دی دا وټونه
والله کې پاتې لګي د دې قصې می چې نه دا کم مخکې سازیږي او دغه هیڅ پات نه خو چې مونږ ته اوبه وشي مړه مونږ ته دومره تکلیف دی اوبه ډېر تکلیف دی
اوټ خو به ورکې چاله کنه
ها ولې نه
داسې هغه ته بس څه شی ملاویږي ستا په اوټ باندې
ما به نازیم سازیږي چې څه به څه شی نازیم سازیږي
در ده پته نشته
نه نه دا معلومات مونږ ته نشته
ډېر ښه ډېره مننه ارون ګل ستړی مو شه دکا
خیر علی جی خیر
څنګه خیر جوړه
خیر سي میرا باندې
څنګه ته خو ګاډه چلے ګاډه سر نشته
اشته دی جی ولاله
ها ولار دی څنګه دغه بلدیت انتخابات را روان دي کنه دی نظام باندې خوشاله خفای او دا نظام خو پیژنې ک څنګه
او جی ولا چې بس اور راوړو د ډېر خو مونږ په سیاست نه پويو او اور راوړو بلدیتي 19 تاریخ باندې دی الیکشن مسلې ډېر دی چې د لارو مسلې دي د سرکونو مسلې دي د اوبو مسلې دي اوبو کمې دي دلته
مخکې خو به داسې و چې هغه یو به ایم این ای او یو به ایم پي او اکثر به مونږ غلط لو هغه به بیا راتلو زمونږ د خلکو کارونه بیا کول اوس خو به دا د کلي په سده باندې ورکوټ ناظم ناست دي او کونستران به ورسره او پورا کابینه به د کلی په سطح باندې ناست دي د بلدیاتي نظام د لاندې
یاره جی مخکې ما اسلام آباد ته منډې والی یا مې کلی ته میمنې پسې منډې والی یا مې مثال پېښور ته منډې والی نو سما دا اسانی چې زه به کور ته ورځم ما ته کور کې کار شو زه به غواړم هم ډېر هر وخت ورځم هم ناست به متعیمه زما به تم هم ډېرې نو دا بلدیاتي انتخابات دا زموږ لپاره ډېر اسان دی
ډېره مننه خوشحاله
مهرباني
قدرمنو اوریدونکو داسې ورځو کوم دکان ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دې څه دی
وسیم
وسیم د کوم ځای
راول کروسین
دا څه دکان دا اوس روزګار دی د بجلو کار کوي
او یو پی ایس سټیبلایزر کار کوي
خو یو پی ایس سټیبلایزر کار کوي دکان کې خو دې ډېر دا پوسټم لګېدلې ښا
او بس کینډیډیټ ډېر ولاړ دی
دا خو پکې دی ونه دی لګولې مختلف ته لګولې بس چاله دې خپل مینا ور
او او ټول غم لګولې ما چې څوک خفنی
د نظام باندې خو خوشاله چې روان دی د بلدیتي نظام وکنه
او ولی نو
ولی به خوشاله
مدي کې به سہولت ډیر شي
څنګه
لگا اوس نازم آیا به کشی نازم به کشی دا تانی تحصیل من نتر به بی سر لسی وی کرا او سہولت به ډیر راشي به مرون بیا خو دې سرکونو دې غلو ملو ور ور دا کرونه بکای
نو وټ ته خو دې برابر
وټ
ورکه چل ان شاء الله
ها ان شاء الله ورکو
چې خپل خو کس
ها او ان شاء الله وټ پول کو وټ ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عمرګر نوم دې څه دې
امام رحمت جان نامه دا بنگلو اوسیدن کې مبره
څو بنگلو مې څنګه اوسیدن کې خوشاله چې مې رحمت جان خدای را ته وای چې دغه نظام وسره روان دی دا د مخ کې خدل ته لیدل نه د سي نظام وو کنه
یره دا خو بورمبي زلو شو برا چې دې زمنګ ځکه کې شو بغاټ څه ته بکې ده خو دې وړه څه ته باندې وو شروع شو او ښه خبره ده چې بس د کلی خلک نازمان شو مونږ له دا خبره ولا چې بس ټول سرکونه خراب دي
ښه نو که دغه نازمان جوړ شین د کروندګرو په څه فائدہ وشي لخر
نو بس خامہ خبر ده د علاقي خلک دی څه دومره څه خبره وړي کنه چې یاره بس د کروندر له تخمونه او د غبن بیره چې څه د ذمہ کاروباری بس هغه ول د نوم دی کوي او منډه تر ډبو ان شاء الله
د مشال ډو قدر منو وريدونکو دغه د اهم خلکو چې کوم ووټران دي دوی به د خپل خوخ امیدواران ته ووټ ورکړي هم په دې د درنه اجازه غواړم د الله په امان
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د پاکستان حکومت دا کوي چې په قبایلی سیمو کې د یوې نوې پروژې په عملي کولو کورونو ته د انټرنیټ رسول پیل کړی دی خو دوی خلک وایي لا تر اوسه هم بشپړ انټرنیټ لري او د دې پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټ د کارولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورځي د انټرنیټ نشتوالی زده کوونکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه بشیر ګواخ راپور برابر کړی
د پاکستان حکومت وای په قبایلی ضلعو د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د فایبر اپټیک کیبل په بشپړېدو سره خلکو ته تیز انټرنیټ ورکړی دی. د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د دسمبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې پروژې په بشپړولو لا همکار روان دی، خو په وینا یې چې ډیرو هغو سیمو ته انټرنیټ رسیدلی چې پخوا پکې نه وو.
دوی
زموږ چې کومې زم شوې ضلع دي هلته 900 کیلومتره فایبر اپټیک کیبل غزول شوی دی. پر دې سربیره موږ په سوات شمالي علاقه جاتو او دیر کې هم د انټرنیټ ورکولو کار پیل کړی چې دا منصوبې به په شپږ یو میاشتو کې پوره شي، نو هلته به هم تیز انټرنیټ خلکو ته ورسیږي. قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوې. هغه وخت حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان د نورو سیمو په شان سهولتونه به قبایلو ته هم برابرېږي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ انټرنیټ او موبایل سیستم هم په بشپړ ډول نه دي فعال شوي. د خبر یو زده کوونکی حارث شینواری چې په پېښور پوهنتون کې سبق وایي د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې لا هم خلک سرکاري دفترونو ته د انټرنیټ په استعمال پسې ورځي، ځکه چې نت په عام ډول په کورونو کې نشته دی.
په ضلع خیبر کې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرېدا چې هلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي. بله خبره دا ده چې په کومو سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي نو هغه هم انټرنیټ تیز نه دی، هغه لا 4G ته نه دی اپډیټ شوی، اوس هم هماغه زوړ د 2G یا د 3G سیټ اپ کې دی، او که چا ضروري کار وي نو هغه په دې انټرنیټ باندې نشي کولای چې خپل کار پوره کړي، نه هغه آنلاین انټرویو ورکولای شي، نه آنلاین امتحان کې پرې باور کولای شي.
د ځینو قبایلي ضلعو انتظامیه په 2018 کال کې د امن نظم او امن د ټینګ ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی و. په دې کې خیبر، جنوبي وزیرستان، کورما، د اورګزو ځینې سیمې او شمالي وزیرستان شامل و. خو د 2021 کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان د دورې په وخت وعده وکړه چې انټرنیټ او موبایل ټلیفون به په بشپړ ډول فعال وي. د شمالي وزیرستان زاهد الله وزیر وایي چې دا وعده په ټولو ځایونو کې نه ده پوره شوې. هغه د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ د انسان له بنیادي حقونو څخه دی، نو باید چې خلکو ته ورکړل شي.
کم کړه وړه دی، کاروبار دی، روزګار دی، دا د انټرنیټ سره تړلی دی. نو چې انټرنیټ نه وي نو دا ټول کم شیزونه دي، شیونه دي، دا ټول متاثر کیږي. نو چونکې هر یو تن ته پاکستان کې انساني حقونه ترلاسه دي، همدغه رنګه قبایل هم غواړي چې موږ ته هم انساني حقونه ترلاسه شي، په هغه کې انټرنیټ هم په دې موجوده دور کې هر یو تن، هر یو وګړي خپل کمی او انساني حق ګڼي.
په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نه موجودیت ستونزه هغه وخت ډیره څرګنده شوه کله چې د 2020 کال په نومبر کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره به زده کوونکي نور آنلاین سبق وایي. په دغه وخت کې په پېښور او اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو مظاهرې وکړې او ویل چې د قبایلي ضلعو په 90% برخو کې انټرنیټ نشته، نو ځکه آنلاین زده کړې نشي کولای.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاس مشال ریڈیو تا گوگی. پاکستان دا نڑای لہاگو حوادون یو دے چی دا خبریالانو دا حقونو او خوندیتوب نڑیوال ساسمانو نئی دا خبریالای لپارا خطرناک بولی. حال دا که یو خوا دا یوشمیر خبریالانو دا وجنی تختونی او وحلو ٹکولو پیخی کی گی، نو بلخوا یوشمیر نور بیالا بیالا بیلو محدودیتونو او زورو نصر مخامخ شوی دی. پا دو درا یوشتم زیگیز کال که دا های حواد پا بیلا بیلو خارونو کی خبریالانو دا صحافتی آزادای او دا خپلو حقونو لاست راوڑو لپارا احتجاجونو و لاریونو وکرل. خود کال پا پای که حکومت دا خبریالانو دا خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې په پاکستان کې په 2021 زیږیز کال کې د بیان ازادي په سهال کې و. پاړې د احمد شاه زمي راپور اورو چې د خبريالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبريالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2021 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبريال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترول سوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2020 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی وو، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 10 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پارسمیشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سی اردو بې پاڼې د پاکستان پر خرابیدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼ ستون سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی. زما پر کور 2 ځله بلیچ شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادۍ ته زیان رسولی. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میڈیا ختمی. نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو آزادی اظہار او میڈیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتای چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبریال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامی اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونې، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزي اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ زموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د نن نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د وروستۍ خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکاري عملیها امیرزاده لورکو.
د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نفر کېدو ګمګوسې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې استخباراتي سرچینو مشال ویډیو ته ویلي د دسمبر په 14مه د کونړ د شلتن ولسوالې په چوګام سیمه کې بې پایلټ الوتکو د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړی. تر دې دمه د آزادو سرچینو دا نه ده تایید شوی چې د برید نوعیت څه. افغان اسلامک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی لیکلي چې په کونړ کې ډرون ندی ترسره شوی دی وای البته د غلطه د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوې دي. دا غوادر سیدونکو د خپل غوښتنو پاړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي فعالیت ختم کړي. د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس د سنجو په مشرۍ او پلاوی پرم په غوادر کې د حق غوښتنو کې تحریک لمشر مولانا هدایت الرحمن سرولی دل بزنجو ویل د پرلتوالو غوښتنې جایزې دي چې حکومت به پوره کړي. د اعلی وزیر تر ډاډګیرنې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیش ورځنی فعالیت ختمولو اعلان وکړو. د اسلامي هیوادو
ولایتونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستيال ویلي چې د اسلام آباد په فوکلاتا غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د ډسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چټیانې د جنوري له درېمې نه پیلېږي. دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي اسماک نافذمنې شوي دي. ان سي او سي د افریقه نن د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپرېږي چې د عیسایانو اختر یا کرسمس په د دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یو نوی چپه یې رامنځته کړې ده.
اوریدن کوم دې سره د مشال ریډیو نننه نه ساته خبرونه پای ته رسی. کپدې سپو پاتې شوې تاسو د امریکا غږ دی ورې دی ووره ما مجید بابر ملي حامد زاده یې ساکه ملي ته اوس اجازه راکړي د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط بات په بریالي سره.